السلام علیکم. په کابل کې د مخام و بجیش په د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. کوربه زما همکار احمد شیبر دی روس سټډیو ته راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او پر اوسنیو ستونزو خبرې کوو. میلمانه هم ورته را بلل شوي. هیله ده چې دغه بحث را سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پېښور په باړۍ کې شوي وسلوال او ځانمرګي برید څلور پولیس وژلي او شاوخوا لس نورې ټپیان کړي دي. د باړۍ د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان اپریدي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې برید نن سهار د دو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې هم دوه تنه ملکیان او پاته نور پولیس دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر اپریدي مشهد راډیو ته ویلي چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وړاندې تر دې تحریک طالبان پاکستان د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. بلورتا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نګدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر ټویټر لیکلي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونو کسانو نن سهار په بغداد او په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته یې اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکي خوندي دي او د غبریدي غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د ساتنې په اړتیا ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي ځوان چې په سویډن کې اوسیږي قران کریم ته سپکاوی وکړ چې د کاري د اسلامي هوادونو سخت خبرګونونه وپارول. تمه ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلور کلونو په مخه د وسلو مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو پر وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف نه د اروپای ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خوېدنې په پایله کې لکتر لګه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې شوي دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی. دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو له کبله تیره شپه شوې ده. ویل شوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې د ورکه شوو کسانو په لټون پسې بوخت دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څه شمېر کسان تر خاورو لاندې راایستل شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړی ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر آصف منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او ویل چې د افغانستان له خاورې هیچ چاته تهدید متوجه نه دی. بلې خواته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلی دي چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ل اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد ل امریکا، او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش ل کابل را سره دي. د میلمنو هر کله کوم لمړی خټک صاحب کتا ستراشم او ل تاسو وورو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرې ستاسو په باور څه معنی لري؟
ډیر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دیرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خو دې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي، او افغانستان یا بیخی یو قسم تا پنځم ایالت خپل وګرځي، او یا د دې چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی، او د غرب لوبه کې هم د خبره راځي ځکه چې غربیان هم غواړي چې د کیسې مرکزی اسیا ته جهاد او د خبره نږدې کی. نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی دا خدا دا چې د ٹی ٹی پی ولا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وچه د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي ٹی ٹی پی چې دي د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډی اس په نومېدل چې دا د دوی د پار کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېد چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښي وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چې رال د هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواټ کې بنو کې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی قواو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. نو دوی به خبر دادا دریم دادا چې دوی چې کوم دا راغلی دي دا وسلې راغلی دي دا نوی وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډېر تلفات ورکړل. نو دا یو بل مشکل دی، او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډېر جدي دی هغه دا دی چې دوی په نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب لپاره، بلوچستان لپاره یې هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې اچولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي راډیو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څرنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تیره یوه اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري دوی ډیرې حملې کړي دي، تاسو د ټي ټي پي ډلې ته په څه سترګه ګوري؟
سلامونه درنښت تاسو ته درنو میلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او واقعیتونو ته وګورو. د 2018 راته دی په پاکستان چې ځانته یو خزبرزه یو پسیمه کې البته یو ډېر قدرتمن هوا ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرون کې ادعا کوي.
بلې اساس شپ ژغ مقدس آزاد صاحب سراورو آزاد صاحب تاسو آواز نه راځي، بیرته بل سره تاسو ته زنګ وایي تاسو ټلیفون رابطه ټینګه شي. تر هغه پورې به زه تلاش صاحب ته ورشم، د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش. تلاش صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادي اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول، داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم، داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آینده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې په لنډو وختونو کې به د دوی په کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکمې نه سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب مننه. البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري. د آزاد صاحب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. آزاد صاحب، که اوس ستاسو نظر په لنډو واخلو.
نو دغه ستر عملیاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړل، البته په پښتونخوا کې، پښتني سیمه کې، د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول شو نه ووژل شو. البته د یادونه ده چې دغو ټولو عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیاردونه ډالر واخیستل. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. چې ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوې ده. هغه د نور علي مسید کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسید په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډېره برخه اوس شمال ته انتقال شوه. او دغه په ښکاره باندې سراج الدین حقانی د پاکستاني چارواکو، د پاکستاني ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استازو کوربتوب وکړي، منځګړیتوب وکړي ټي ټي پي او د پاکستانیانو ترمنځ. نو په دې کې شک نشته چې ټي ټي پي هلته شته، لکن دا ټي ټي پي د 2020 په دې کې په دومره لویه کچه باندې څنګه راوستل افغانستان ته، دا بحث دی. کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واکه 2000 کې چې دوی ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هیڅ امکان نشته ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راکیسي افغانستان ته راشي. همدا پوښتنه نه ده پیدا کېږي چې نن د افغانستان څخه څنګه هلته څوک ځي او هلته عملیاتونه کوي. لهذا زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه د امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثیل دی.
آزاد صاحب، مخکې اوبښئ، مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو دغه نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریک په باړه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو یې نه تاییدوي. هلته تاڼه سلامت لاندې لوېدلې ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریک کې 12 پاکستانی عسکر وژل شوی دي. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باړی تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله. تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پیښور حمله به تاسو په یادی چې په پولیس لاین کې وسوله او ډېره لویه چاودنه وه او ټول مسجد را کښېناستی. پولیسو د پولیسو لوړ پوړو چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسي هغو د هغو ادعا سوی هغو کله خپل تفتیش وکړي هغو ویل دا 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 نه دا مرګی و نه دا د بلې خوا راغلی دی. باید د پاکستان د دوی په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسۍ یا ادارې باید د دې ځواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیس باندې چې کوم چاودنه وشوه پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. راځم بلې ستاسو د پوښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنې چې په تېرو شلو کلونو کې اخواته شوي دي دا ټولې چاودنې دا یعنی نه یوازې چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي. په پاکستان په پوځ کې چې راوېشل شوي ډلې دي پنجاب رېجمنټ دی بلوچستان رېجمنټ دی یا د سرحد رېجمنټ یا ځواک دی. کله چې پوځیان هم تر بریده پورې مړ کېږي هغه پښتانه دي. او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو افته واړول شو نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي. دا پولیس به پښتانه دي یعنی اکثریت یې که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب مننه مننه
نو لهذا د تمثيل لپاره به تاسو څه کوي مده څو نشي کېدای چې
مننه مننه خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه ورستۍ حمله د لکه څنګه چې تاسو مخکې هم تشریح کړې د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وضع ډېر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دي یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وه دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه. دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لاره په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لاره مسونه د دې لارې باندې چین به تلی راتلی شي. گوا درته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه دا نصر باندې جوب ته ځي او جوب کې بیا دا حمله وشوه. نو د پاکستانی جنرال زکه کوټې ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو زکه خبرې وکړي چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخري شي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هتا چې کله پاکستانی جنرال دا وې چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سړی چې انتحاري حمله کړی و مړ شوی و هغه افغانستان ادرس یې وښودو. نو امریکا وویل چې نه موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. واقعاً چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وکړې اتباعو خبره کړې وه. نو دا دې پورې خبره کوم چې د چین او د امریکې خبرې دې کې داخلي دي. دا د بی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بو د امریکای او طالبانو منځ کې ضامن وو چې څو پورې دوه معاهده نه وشوي. دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپل کېړی کې لري چې کدي خبرې کول غواړي. دوه کې کی دي دوه افریقا امریکای استخبارات نظامیان سیاسيون راشي هي خبرې وکي او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دی. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شاملېږي مګر چې امریکا دا وویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبرې راوچته کی هغه دلته کې ترګری خبرې راوچته کی هغه دلته کې د مخادره موادو خبرې راوچته کی هغه چې د تحریم دی د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی. نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار واچي دا آی ایم ایف چې د صندوق کی وجی بیل ملي لی چې پاکستان ته اوس پوری دا غنور کول او پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان ورندو لکه دا ډیر پیچیده بغران جلو بدا دغه یعنی د چین او د امریکای د عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دی. مې پاکستان کې داخل کې یو مهم مشکل دی. عمران خان د پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دغه اردو یعنی فوج د کې د قزا ستره پوري چې دی دا ټول بګر دی کې دوه ډلې دي. یو ډله چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي. یو دا دی چې د زرداری دی او دا شهاب شریف دی چې د کاریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال مرسوی رسیزه مرسوی ولاړ دی دا بل ډله ده. نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا خبره ده نو کله طالبان ځنې عملیات کوي یو لیا سر عمران خان سره کومک کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري. نو دا داسې ډېره ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې پنځلس کاله مخکې خبرې ورباندې وکړي.
مننه خټک صاحب. البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاله وینا ورکوي، هغه د پاکستان راتلونکې ډیر خطرناک بولی. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه، جانکار بی همدا تور روانونه په یو خبري غونډه کې رد کړ. دغه لنډې څرګندونې سره اورو بیا بحث ته دوام ورکړو.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی وو. تلاش صاحب، کله تاسو چې په افغانستان کې استي واورو، په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې؟ دا جنې چې تاسو لیدلی مطلب مدارې عام طالبان
عام طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ټول هاو کې اقتصادي ثبات رامنځته شي، او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یوش، هغه ثابت کړي چې وسطګري چیرې ده، کومه ده، مواد مخدر څوک صادروي، نو تعلیم زیات څوک لري، خاصګران څوک زیات حکومت لري، او څوک کولی شي چې ښه مدیریت وکړي. او
یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ، په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی، د دې پلوي وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي؟
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټوټل په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دا په پاکستان کې تعلیم شي. ولې دیتہ دی اسلامی امارت روڑی اور رہبری یا یو لاسوہن پہ یو خل ہواد کی گئنی چی دا غا فکر کوما لازم آنا دا، ولی ہر ہواد جان تخل پالیسی اگلارا وصل مقررات او قوانین لری. پچیر تا طالبان کٹ مٹو واری چی خل نظام دی پا پاکستان کی تدبیق کی او تدبیق کی، زبا فکر کوم چې دا به یو لوی بل نام درې را منځ تکري دي امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب، د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې پخوا هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوي وو، خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړو او بیا کومه اعلامیه خبره کړله له جو بایدن سره، په اعلامیه کې چې دوی جوړ وویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ، د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله، او په امریکا کې د سیاسیون څه فکر کوي چې دا څه معنی؟
که به سوال انت دیس تاسو په څنډه راځم، ډیر مختصر نه یادونه کوم چې د کوم عملیاتونو نمونه چې ما واصل درې سره عملیاتونه و، او دا په بلین ډالر سره د امریکا په وخت اوس اده د 15 سره کوم مشتري خبره نه ده، تر اخیری عملیات 15 کال شپږ کال مخکې شوی و. نو خبره دا و چې په دومره ستر عملیاتونو کې چې ونه توای د سرټیفیکټ مې صاحب هو و، نه دا په دې معنی چې البته
و آزاد صاحب که با سم د سی بي ناټو او تقریبا 500 وادونو په افغانستان کې طالبان ونه وشل او ختم نه کړل، نو دا خو بیا بل باسته کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او دی بایدن د اعلامیې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان په د کلورو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی، د سایکلون عملیات صاحب دی په پاکستان، د پاکستان پر مسایلو باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري، او یو د ټول شایر ښکاره هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح چې نریټیو چې کارول کیږي، هغه همیشه همدغه ده چې موږ پوهیږو چې دا بد خلک دي، دیر بد ګایز، لکن موږ بیا هم کولی شو سره کار وکړو ځکه موږ ملي ګټې دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره د سره د دې چې مدیر راغی او دغه سره د متحده ایالاتونو خپلې اړیکې دي، لکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نورو قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري او دا ضرورت په دې بنا باندې کیږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی هر هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څه ناڅه ورکول شوي دي او کارونه اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په خارجه کې نوی کوم شی چې لیدل کیږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره سوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې وو د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم سوی دی او د پاکستان رول د کمېدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول یا پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق له باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو اصل یا د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسي په خپل پالیسۍ کې دغه څه را ونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی هماغه څه معرفي چې دا څنګه نن څنګه پرون وو نه به سبا وي ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنۍ پالیسۍ او د منځنی آسیا او مدني ختیځ لپاره چې کوم پالیسۍ دی دي هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق له باندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې پالیسۍ کې څه تغییر نه پرول و نه نن شته نه د مودي په څو واده نور هم راشي هغه تغییر باندې رانشي.
مننه خټک صاحب د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سی یو خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تاثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي. او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس چې دی چې دی بې اعتبار کی هغه وایي چې دی ضعیف سړی دی او دی تصمیم نشي نیولی دی یارندو کې دی کنه یو کس ته دا کامه هغه د لوی درسیس دی یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس سو پوری وي نو دی قدرت ته نشي راتلی. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درسیز مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان بي ثباته کیږي د کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه بي ثباته دي په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دي او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دي د پښتونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دي. نو پاکستان خو ثبات ته ډیر سخت چیلنج پیښ دي.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم عمران خان خو په خپلو خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چیرته دی خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي لکه فرزند د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي. د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تنه نه وته دي او د دې کې دا خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډول به ده کړیو خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو. دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا دی اردو پروژه و دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستیو جنرال کیانی دوره نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیس بیا جنرال رین شریف چې هغه لوی درسي شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیس دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغه او زری اسلام او بیا ورسته یو بل لوی درسي استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درسي ځان چې هغه په دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره ملګری ده دا ځکه هغه اوس په ولار دی میدان کې دی نیول نه شي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضي چې دی دا قاضي القضات چې اوسنۍ دی چیف جسٹس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوي دي. یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي، بله ډله چې دي هغه عمران خان سره ولاړ دي. او دا اوس پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړلې. عمران خان ډله اوس پورې میدان کې شته او څو ورځو کې د راتلونکي درې اونیو کې پته لګي چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو که نه دی خوړل.
خټک صاحب، د پاکستان تر دغه سیاسي بې ثباتۍ پورې چې د عمران خان د خبرو په استناد زه دا خبر هم وکم، عمران خان دغه رقم تورونه پورې کوي لکه پښتون ژغورنې غورځنګ چې په ځینو برخو کې دا خبرې کوي چې د پښتنو کورونو ته پوځیان ورننوځي، د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او له ځان سره یې وړي. د عمران خان نن سبا دغه تورونه پورې کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوځیانو لوټ کړي دي، پولیسو رغلي دي، خلک یې وهلي دي. دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوي لوړ شوي دي چې په دې سطح باندې پوري کیږي؟
نه، دې کې لږ فرق دی. پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري. توپیر دا دی، عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوځي، پولیس یا فوج یا څوک، نو دې یادوي. مگر دے دن اس نے اس نن مثلا پتیرو اتہ چلوے ساتو کی دور بلوچ فوج اچت کرل دے اگے بارہ کی لفظ ویلو تے تیار نہ دے دد په حکومت کې خلک نیولې کېدل دو هغه باره کې یو لفظ ویلو تیار نه. اوس چې مثلا وزیرستان کې دوی عملیات کوي یا خلک نیسي، هغه باره کې دی یو لفظ ویلو ته تیار نه دی. دی یوازې چې پی ټی آی ولا ونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې لومبي ځله گرفتاری وشوه، حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کالونه کالونه بدی خانو کې تیر کړی دي. اسې دی پورې خبره کوم چې هغه یعنی هغه فوکس چې دی پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر.
خټک صاحب، زما مطلب دا و یعنی دی چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي، نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي؟
دې کې مشکل دا چې دته یو لاره د لپاره عملی لاره دا وه چې د ویلي وی چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډه یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنرالان څنګه د سیاست نه وباسو. دا لکه چې بېنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه یې ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میساک جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه. د هغه ته ماده نه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبوره کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي. چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلک په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم. دې ته ماده نه دی چې راشي نور سیاسي ګوندو سره کینی او مبارزې لاله سیاسي مبارزې لاله جنرالان د سیاست ته وباسي. د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوشی او غدار کی.
مننه خټک صاحب. تلاش صاحب، ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دورانی چې کابل ته ولاړو له امیر خان متقی سره یې وکتل، هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطره کار کوو، له دې کار نه مطلب څه دی؟
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوای د سیاسي احتیاجات لري، اقتصادي احتیاجات لري، استخباراتي او نظامی احتیاجات لري. نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیروتنې چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیروتنې جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بې ثباتی سیاست نسبتا چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي. نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې سلحامیزي او ډېرې خوږې خبرې وکړه او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډه سي، د بل خانه ودا هم پوسی چې ټي ټي پی نتم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکې او تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړي دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تېروتنې نو تر یوه حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړ.
مننه تلار صاحب. آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري، ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
افغانستان لپاره هم مهم مواد چابهار بندر ایران مشکلتیا یا دی ایران رول یعنی متحده ایالاتونو ډېر په اسانه وتوانېدل چې د دواړه پروژې په خپل وخت باندې له ستونزو سره مخ دي او یو ډول نه یو ډول فنډ چې سره دي چې چابهار کې هندوستان چې نن د متحده ایالاتونو سره نن هم ښې اړیکې لري، فورن هم ښې اړیکې درلودې، یعنی د عقل خرابې اړیکې نه درلودې، نو سره دي چې هغه خپل رول وړې زیات پانګه اچونه کړې وه، لکه نه پروژه فنډ شوه.
البته چابهار خو لا هم فعاله ده. چابهار خو
هغه ډول چې دغه پیغه باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه څخه هیڅ استفاده ونه کوله،
سو خو بیا بیل خبره
انه کار سو هغه څه ونه سوله. راځو د سی پیک پروژې ته. سره دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا حداقل هغه دویم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لیکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکه اوس هم په چین کې دي، د متحده ایالاتونو فابریکه او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شاید مې چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سی پیک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغه سي یوازې پاکستانی پوز نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هم چې ورکول کېږي همدغه سي یو روحیه لري، په همدې روحیه راپیدا شوی دی چې هغه ډېر زر کرای کېدلی شي. یعنی د چین لپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړې توګه، هغه دغه ګواښل د متحده ایالاتونو لپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنی د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال دا اوسې امریکا دې ته خوشحاله ده چې د سپیک پروژه بشپړه شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشحاله نه ده چې هغه د سیمه ییزه کچه باندې هغه څه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې په هغه کې د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یوازې سپیک مسله نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکراین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مبخښې د یوکراین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوه یا کوم بندیزونه چې ولګېدل، فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې زبرځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي ودې ته خپل اقتصادي ودې ته ورځ تر بلې کار کوي، یوازې سیپیک نه هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده وکړي متحده ایالاتونو هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پاره ستونزې لږول اسانه کار دی، خو پاکستان چې دلته بحث بیرته بیا راځي په همدې په دې مسایلو کې، د واشنګټن پالیسۍ کې هغه همغه یو کرایي نیابتي ډله ده ټول پاکستان چې هغه د چین هغه د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډېر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنګټن نه لري، او واشنګټن په خپل دریځونو کې په څلورو ساعتونو کې خپل تګیر اوستلی شي، دغه تګیر تر ډېره بریده پورې د دې وسله کاری د ګرد منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي، نو د دې مسله حل کیږي.
مننه.
لهذا هغه اندېښنه چې فکر کیږي په واشنګټن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب، د سپیک موضوع یاد کو، څرنګه کسان تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژې باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه دي، بلکې داسې خپه دي چې هیڅ پریدي نه. د 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو، کودتا چې شو، عمران خان دغه کودتا مخو چهره و، مګر شات خو جرالانو هغه دې د پاره شو چې سپیک مخنیوي وکړي. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او 2014 لري هغه حکومت، یعنی پاکستان خلکو د پاره سندې کړو. دوه لاسترونه، یو دا چې سی پیک ودرولو، دویم دا چې آی ایم ایف د صندوق وجی بین المللي دای راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو، او پاکستان ته وشي چین سره چې کم ورکړه راکړه کوي، مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبره. نو دا خو سی پیک خو لوی جګړه ده غرب دی، او دا دوه وعده خو شوی دی د پاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی، کابل کې دولت ته سکوت ورکی، او ترګری بیا راشي د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده. دا ٹی ٹی پی او دا داعش دی یو قسم ترغلی دی دا پار دی چې د ترغری خلاف چې غرب کا منوی جګړه پیل کړي دی هغه پر جواز یہ میدان جوڑ کی لہذا سی پیک ہو اس قیمت پر امریکہ نہ پریدی او غرب نہ پریدی
خٹک صاحب دلتا سوال دادے د پاکستان دننه سیاسیون او د پاکستان پوځیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سپیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلی دی نور به هم وضعیت ډېر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي دغه له غرب سره به څه کوي
داسې خبره ده دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته دا آسان کار نه دی خدا دی چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړ دی هغه دی جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاہدې دلته راشي دلته کې سرمایه گزاری وکړي دسې مثلا دیرش ملیارد ڈالر شپیته ملیارد سل ملیارد ڈالر دی جوګه نه دی نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی ته جهاد هغه صنعت هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي نو د سواتیم کلونو کې مجاهدین طالبان اوس داعش دی نو دا یو قسم تا دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه د پاره افغانستان کې دا دوه وعده وکړه طالبان را وستل او هغلته کې دا نور ترهګری ډلې راغلې نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وه شوروي اتحاد سره خو تود جنگ چې دی هغه زمونږ په وطن کې وشو اوس چین سره جګړه ده تود جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي نو غرب چې دی په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پرېږدي
مننه خټک صاحب ازادي په سپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي آزاد صاحب د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې حملې روانې دي او پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی او بخشي اساس بیا وریدون کې را سره ده د برا واخلو د دوی نظر به واخلو بیا به تاسو ته راشم او بخشي مهرباني وکړئ اساس یې سپوک پروګرام ته
السلام علیکم غلام حسن خان کوټه له نظر نه پیسې سره تماس کوم روزانه
مهرباني کوټه سره
تاسو نن مونږ او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامه تاسو کوم موضوع غوړه کړی د افغانستان خو دا نړیوالو یو په افغانستان باندې دوی تر بنات سمایي ورور هر سړی یو دی په مقابل کې چې دری ګل افغانستان سره کومه کې بل په مقابل کې دری ګل افغانستان سره کومه کې نو موږ دایله لرو افغانستان د حکومتونو دایله لرو چې باید د چا تر بنات د چا په زیات باندې کارونه کې او نړیوالو نن دا لرو چې بس موږ د افغانستان باندې تاسو تر بنات کوم کوي دا پنځه شپږ کال کې چې دا نړیوال جنگ د افغانستان سره روان ده
مننه کوچه صاحب آزاد صاحب که تاسو ته راشم څرنګه په دغه یو سیاسي بې ثباتۍ کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حملې او نشتې هم سوي دي او بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې چا هم په رسمیت نه دی پیژندلې د سیمې حالات په څرنګه شي
جناب شه بس په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په دغه سیاسي بې ثباتۍ و دغه دا اوس پیښې تراخري پیښې شوې دي یا پیښې کیږي دا خو بل بحث دی
هلته فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیست کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1920 کال را په دې خو تر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجه
بله وو په دې کې شک نشته زه موافقه مې سره له په ټول کې یعنی سیاسي سبا دلته څنګه نو چې تاسو سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه تجارتي وي هم دغه شي پروژې وي لکه خاطر چې ویل چې له جوړ شوې دی او له اهداف لپاره کارول شوی نو تاسو سیاسي سبا ته ودان نو زه سره ځو چې په افغانستان او په سیمه باندې به تاثیر ولري لومړی د ټولو مهمه خبره دا ده چې د تاسو د باسر اړه لري البته ګوري په تیر دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودې دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې دومره فیصله یو سلاتي ډیګري په یو شپه ورسره او راوځي چې هغه د پاکستان مخالف هغه طرحګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته اقدام کوي دا دی وتی یعنی د شلو کلو اړیکې پر دې باندې د پاکستان سرمایه گذاري د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا آلته وستي او له دې څخه انکار نشي کېدلی نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر دومره
قدرت مند وځلو آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدینو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني حکومتونه پر اول پنډي کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین رباني د پاکستان په اشاره وشل شو دی، یا هغه طالب وشل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خو داسې نه دي چې یو ژمنه څوک کوي او په غمانه به بیا ولاړ وي.
بلې، و تا هغه محل وسپله کله چې ګورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره دلیدلې چې هغه د وخت افغانستان دولت خلاف و. هر هغه ډله کله چې مجاهدین خپل حکومت راغله، دولت راغله، ونه توانه جوړې کړي، د یو په وړاندې یو بل بدیل جوړ کړي، طالبان جوړ کړي. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دوی پر ضد باندې هغه مخکره خپلوي لکه مجاهدینو چې خپل کړل، لکه سیاف یا مثلا رباني او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا ودرېدل، د دوی په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دوی بدیل هلته پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شوی. طالبان هغه وخت هم احساس کړی چې پاکستان د یو بله دغسې ډله تمویلوي، تجهیزوي، لکه مجاهدینو په وړاندې چې طالبان تجهیز تمویلوله او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي، هغه لا نه دی پېښتوي. پارال په سیمه کې د سیمې راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه اوس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول یې ځکه بولي چې د الزاویې د وژلو نه وروسته کله چې مطبوعاتي کنفرانس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هېڅ هغه دریز نه خپلوي چې هغه په دوهې په تړون کې دی تاسو وچ دی به هېڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر ته پټنځای یا مثلا د یو قربتوب نه کوي چې امریکا او امریکا اطلاعاتي هوادونو ته ګواښي. یو الزاویې خو د نړۍ تر ټولو هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریز نیول کېږي او نه هم هغه کڅوړې حمله او روانې دي. یعنی د متحده ایالاتونو د اطلاعاتي اطلاعاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره خو په دې کې شک نشته چې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره، د پښتنو لپاره او پاکستان کې بې ثباتي شته، د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونه لکه چین او روسیه احساسوي. منځنۍ آسیا هېوادونه احساسوي. هلته د تاجکستانو هغه خواته انتقال په خپله شک او ثبات اضافه کړي. یعنې شمال ته دې تر څنګ د داعشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنۍ آسیا همدارنګ روسیا ګواښل. نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او موږ بدبختانه هغه سیلګري کې بېسته راځونه زموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی، خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګ په پاکستان کې د سیمې د اندري د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګ د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بلې خوا نه ډېر شدید سوړ فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډېره بې ثباته کوي او احتمال د دوی شته چې یو بلې نړیوالې جګړې ته هم که مجبوریت نه شي سړی ورداخلېږي او هېوادونه هرو مرو دي چې د خپل دفاع، حاکمیت او ګټو دپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې زه فکر کوم داسې یوه سیاسي او نظامي او استخباراتي خلال لیدل کېږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساړه جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. خټک صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې په دغه شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلار صاحب هم آزاد صاحب هم، څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څه وکړي؟
پښتانه باید ټولونه اول دا ده چې د جنگ په ضد باندې جنگ دی نوی جنگ خلاف مقاومت دی ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې داسې خلک وګوري چې هغوی امن غواړي، هغوی سره بیا هغوی ته لاس ورکړي او بیا د دې سیمې هېوادونه دې ته وهڅوي چې هغوی مثلا پاکستان، هندوستان، چین، ایران چې هغوی جنگ نه دا سیمې ته جنگ نه پرېږدي، ځکه چې که جنگ راغی ټولو ته تاوان دی. غرب سره دې هم خبرې وکړي، هغوی سره ته دې هم استدلال وکړي، منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نه یو، خو دلته جنگ به راوړی. نو مطلب به دا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی، لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل، طالبانو ته داعش راوستل، نو دا خو به یو شل دېرش کاله نور دا جنگ وشي، څلور څلوېښت کاله وشو چې دا جنگ روان دی. نو لہذا د دې جنگ مخنیوی چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دا دی چې دې مخه څنګه ونیسي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسیون د افغانستان چې په طالبانو مخالف دي، هغوی بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګورئ، تاسو د ځینو سیاسیونو یادونه وکړله، له بده مرغه په ځانګړي توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی، لیکن ځانګړي توګه د پښتنو په وړاندې یو نوی ریسرچ چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان پښتانه مال سپیډي دي. دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شیان ورکول شوی دی، نور خلک پاتې دي. د دې نوی ریسرچ په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه میشتي، کوم افغانان میشتي، هغه کولای شي چې په هغه هېوادونو کې فارې واکې شي، دوی د خپلو په هغه هېوادونو کې البته د کوربه هېوادونو د سیاستونو سره، د هغو د پالیسي جوړوونکو سره، د هغو د هغه کسانو سره چې هغه خپلو هېوادونو کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ کې رول لري، د هغو سره د افغانستان د وضعیت، د پښتنو د وضعیت، د لر او بر پښتنو د وضعیت په هکله باندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسله واله جګړه هغه د طالب په وړاندې وي، هغه تر دې وړاندې د نورو په وړاندې طالب کوله، څلوېښت کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسېدله. تاسو مخکې خپله خبره کې یادونه وکړله چې ناټو راغله، څلور څلوېښت هېوادونه هلته راغله، شاوخوا درې ټریلیونه ډالر هلته مصرف شوله، او افغانان خو په لکونو افغانانو ژوند له لاسه ورکوي، لیکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شو، لیکن لا ډېر کاوړی شو، ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات، ځینې سیاسي پرېکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو یا د پښتنو رول صفر و، هغه رول نورو خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول. نو په هغه لوړه کچه باندې، په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه باندې، که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې، هر هغه سیاسیون چې په دې باور دی که زور واري پیاوړی هم سي، طالب که له منځه ولاړ هم سي، بیا بل څوک پیدا کېږي دی به له منځه وړي، لکه دغه همدغه لوبه چې د څلوېښت کاله روانه وه. نو زه هغه حل لاره اصلا نه بولم، بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتیو خواته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدل چې یو فیصد ادا کړي، نن یې وخت راغلی دی چې هغه خورا ډېر خلکو ته دا زمینه مساعده هم ده په غربي هېوادونو کې چې میشت افغانان دي، پښتانه دي، هغه کولی شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغو سیاسیونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي. لکه خټک صاحب چې وویل، هغه لاندې برخه کې به خپلې ستونزې ولري، د نظر اختلافات ولري، اما په لویه کې د لوی افغانستان د مسایلو لپاره باید یوه همغږي رامنځته شي او په ټولو ډېر افغان ډایسپورا په دې کې رول لوبولی شي.
مننه آزاد صاحب. تلاش صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې له دغسې جګړو خواته افغانستان او پاکستان کې پښتانه هم روان نه شي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یوه قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده. ډېر وخت نشي خو په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دې د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته، ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته، ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته، ځانې په کرایه ورکوي چین ته، له دنه دې ډډه وکړي. ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي؟ دومه موضوع د هغو تبلیغاتو نه د ګر په شدت ډډه وکړي چې هغه سیمه نارامه. دریمه موضوع، زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قتم د پرېکړې ترسره کېږي، هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته د زمونو پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه. دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوس بلې خوا نه د روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلې سوي دي او دننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده. د هغو مجریت او تقاضا دي تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی دخوان لاندرې وي خصوصا په اقتصادي لوبو کې ځکه ته که د شپږ ټکی کېږدي زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې خپله کرایه
مانانه تلار صاحب مانانه مانانه بس مننه تلار صاحب د دې خطر چې دا بحث راغون کو خټک صاحب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمې پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان دې سم شي، امریکا دې سم شي، روسیه دې سم شي. خټک صاحب که ستاسو نظر واخلم باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا لشتر لږه مخه ونیول سي د یو سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته ډېر په احترام او په مینې د رورالۍ په مینې دا عرض ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوه خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي. یو دا ده چې افغانستان استقلال، ارضی تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت دغه درې ټکو باندې د یو جبهه یو ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي او ځکه چې یا خدا ده چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی خلکو پښتنه وکړي چې تاسو غواړئ خلک رائے ورکړي هغې مطابق یو نظام جوړ شي که نه جوړیږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي. زه د جنگ په حق کې نه یم خو یو سوله ییزه مبارزه سیاسي مبارزه کېدای شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا د عدم خشونت والا خبر زده کوم خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دې نظام لري کړي او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغې دپاره ډېره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې دای کی چې سولې ولخلي هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیر مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلار صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد چې بر له تاسو اجازه اخلم.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے د ہر چا سر پٹے یار.